من رامنځته سي د اوایدو په کنټرول او راټولولو کې به مرسته وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې افغان سوداګرو په هند کې د پرګتی میدان په نوم په جوړ شوي اقتصادي نندارتون کې د دغه هیواد او سریلانکا له یو شمېر شرکتونو سره په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. د سوداګرۍ خونی د صنایعو او صادراتو د پراختیا رئیس میرزمان پوپل ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګرو د غالیو، وچې میوې او زعفرانو د صادراتو په برخه کې له هندیا او د سریلانکا له یو شمېر شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. په دغه نندارتون کې چې له افغانستان څخه 28 شرکتونو ګډون کړی و، د وچې میوې، غالیو، طبي بوټو، قیمتي ډبرو او لاسي صنایعو 28 غرفې اشول سوي وې. ښاغلی پوپل وایي چې په دغه نندارتون کې د هند د مالیې وزیر، د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلینو او د افغانستان سفیر ته ستاینلیکونه هم ورکړل. د بغلان د کرنې ریاست وایي چې سش کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات زیات شوي دي. د بغلان ولایت د کرنې امیر محمد سالم صافی ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات 104,000 و چې سش کال د شولو د حاصلاتو کچه 115,223 تنو ته لوړه شوې چې په دې ترتیب سره د تیر کال په پرتله 2% زیاتوالی شي. ښاغلی صافی زیاته کړه چې د کرنې وزارت به د جایکا موسسې په مرسته په بغلان کې د شولو د کرنې نوی سیستم فعال کړي چې کرنیز اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې به کمه مصرفوي، خو حاصلات به د سیمه ییزې کرنې د سیستم په پرتله زیات وي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 10 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 10 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 422 افغانۍ.
د ازادي راډیو درنو دوستانو د خبرونه مو تر درو بجو پورې ده. مخکې مو پاکستان ته د ولسمشر غنی پر ممکن سفر باندې خبرې کولې. د ازادي راډیو زیات اوریدونکو په دې اړه خپل نظرونه راستولې دي. د افغان بیسیم پر 33 شمیره باندې نورایل کلیوال لکندار لیکي: ښاغلی غنی باید د هغو پښتنو مشرانو د درناوي لپاره پاکستان ته ولاړ شي چې د تایید ورتک بلنه ورکړې وه. یو بل اوریدونکی له هلمند لیکي، عبدالواسی هلمندوال، دی وایي ولسمشر غنی دی پاکستان ته کولاړ همسی دا به کومه ګټونه لري، ځکه چې د په باور پاکستان د افغانستان تاریخي دشمن دی. اسف رحمان امید له خوست څخه لیکي: ولسمشر غنی څخه غواړو چې پاکستان ته دی سفر نه کوي. زیارمل لبل خلیکلی: ولسمشر دی د پاکستان له سفر ډډه وکړي، ځکه پاکستان افغانستان ته تل دوکه ورکړي ده. د ازادي راډیو دا دوی اوریدونکو نظر دی. ازادي راډیو په دې کې خپل نظر نه لري. اوس به ورسوله پاکستان یو رپورټ راخلو. پر پاکستان باندې وخت په وخت بشري حقوقو د څارنې یو شمېر سازمانونه انتقاد کوي چې ولې لا هم اعدامونه کوي. خو د پاکستان څخه د ازادي راډیو خبریال د څلورو تازه اعدامونو رپورټ ورکوي. ویل کېږي چې دا څلور تنه په پېښور کې د پاوز پر یو شوبنځي باندې په حمله کې په لاسترلودو تورن او مجرم پېژندل شوي وو او اعدام شوي دي. نور جزئیات په پېښوره د زبیح الله شفق پر رپورټ کې واوري.
د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې پر یو پوځي خونځي په برید کې ککړ څلور کسان اعدام کړي دي. د دې هیواد پوځي او دولتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه څلور کسان د چهارشنبې پورې سهار د خیبر پختونخوا ایالت د کوهاټ په زندان کې په دارو ځړول شول. هغه څلور کسان چې دغه برید په تړاو په کوهاټ کې اعدام شوي: مولوی عبدالسلام، حضرت علي، مجیب الرحمن چې په نجیب الله مشهور او سبیل چې په یحیا مشهور شامل دي. د پاکستان حکومت پر پوځي خونځي تر دغه برید وروسته نه یوازې په دې هیواد کې پر اعدام لګېدل شپږ کلن بندیز لرې کړ، بلکې د هیواد په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي په مقصد د دوو کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی، فرانس پریس خبري اجانس ته پر پوځي خونځي په برید کې د ککړو څلورو کسانو د اعدام پخلی کړی او زیاتوي چې دوی د سه شنبې په ورځ ناوخته د خپلو کورنیو له غړو سره د وروستي ځل لپاره ولیدل. د پاکستان حکومت په داسې وخت کې پریاد خونځي د برید په تړاو څلور کسان اعدام کړي چې د رواني میاشت په 14 نیټه د خونړي برید یو کال پوره کیدونکی دی. د پېښور پر پوځي خونځي تر برید وروسته د نېشنل اکشن پلان په نتیجه کې رامنځته شو پوځي محکمو د روان کال په اګست کې د څلور اعدام شوو کسانو په شمول په برید کې شامل شپږ کسان د اعدام په سزا محکوم کړل. که څه هم دغه کسانو د پاکستان له ولسمشر د بخښنې غوښتنه کړې وه، خو نوموړي د صدر اعظم نواز شریف په وړاندیز د یادو کسانو د بخښنې غوښتنو لیکونه رد کړل او لاغه وروسته د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د نومبر په 13 دغو کسانو د اعدامولو امر لاسلیک کړ. د پاکستانی پوز د اړیکو دفتر د چارواکو په وینا په پیښور کې پر پوزي خونځي برید کې وی شو کسانو برخه درلوده چې نه کسانی د برید پر مهال وژل شوي او دولس نور نیول شوي دي. که څه هم پوزي محکمې دغه برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ سزا اورولې وه، خو پوزي او دولتي مقاماتو لا تر دې دمه د دوو نورو کسانو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې پر آرمي پبلک سکول دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی و او دې ته ورته د نورو خونړیو بریدونو ګواښي هم کړی و.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا ازادي رادیو ده، د ازادي رادیو د نن ماښام تر وو بجو پورې تاسو اوریدلای سي. د ازادي رادیو ته یو اوریدونکو ایل بادشاه زدران پراته سواتل شمیره باندې د افغان بیسیم پر ټلیفون لیکلی دی. د پکتیکا په نکه سیمه کې نه د الکانو شونځیسته نه روښتونسته او نه نور ابتدایي خدمات او تموج لاسرسی لرو. کچېری حکومت دې ته پام ونکړي موږ به ستر لاریون وکړو. او بل اوریدونکو امداد الله له کابل لیکي، د افغانستان ستونزه د پاکستان له پوځیانو سره ده، نه دغه هیواد له ملکی حکومت سره. نو ولسمشر غنی دې د ستونزو د حل لپاره له پوځیانو سره وګوري. ک پاکستان ته د جمهور رئیس غنی پر ممکن سفر نظر لري یا پر بل هر موضوع چې تاسو په ژوند باندې غیز لري، تاسو د ازادي رادیو سره شریکولای سي. د افغان بیسیم پر اتسبات له شمیره باندې
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسی او بشری حقوق یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مظاهره کوونکو د حقوقو او په وړاندې د دولت د مسؤلیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګه مشر رحیم الله رحمه دی. رحمه صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان خلک د مظاهرو د ترسره کولو حق لري کیا؟
د مظاهره کولو حق یا د تظاهراتو حق دا یو بشری حق دی او د افغانستان ټول اتباع د بشری حقونو د دیدګانه او د اساسي قانون له دیدګانه دا حق لري چې دوی مظاهره وکړي او خپل روا غوښتنې د مظاهره په شکل باندې په هغه صورت کې چې کله د دوی غوښتنې د قانونی مراجعو له طریقه نه اوریدل کیږي او دوی د توجه نه کیږي، دوی د حق لري چې خپل غوښتنې د مظاهره په ډول باندې یا د تظاهراتو په ډول باندې مطرح کړي او د چارواکو غوږونه ته ورسي.
رامي صاحب، دولتي چارواکي د هغو کسان لپاره چې مظاهره کوي د هغوی د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څومره مسؤلیت لري؟
په دې مورد باندې چې یو مظاهره باید په لاره واچول سي، لومړی باید هر هغه څوک چې غواړي مظاهره وکړي، چون دا په ټولنه کې په اجتماع کې په عام المنفیه ځایونو کې دا ترسره کیږي، نو په دې خاطر باندې په کار دی چې مخکې له دې نه چې د قانون له مخې حداقل 40 ساعته تر وړاندې باید دولتي زیربت امنیتي مسؤلین د مظاهره د تنظیم کوونکو لخوانه خبر سي، هغوی ته خبرتیا ورکړل سي رسمن، او هغوی باید خپل لازم تدابیر د دې لپاره ونیسي او په هیڅ صورت سره د دولتي مسؤلین یا امنیتي ځواکونه د دې حق نه لري چې د مظاهره کوونکو د روا غوښتنو یا د مظاهره لارا چولو په وړاندې خنډ سي او د دوی لپاره مزاحمت خلق کی. نو بنا اندا د دولت مکلفیت دی چې د مظاهره کوونکو امنیت باید باید ونیسی او دوی ته د زمينه برابر کې سترڅو پر دوی وکولې سی خپل روا غختنه د زیربت اورګان ته مطرح کې ول دوی خپل غختنه ولري.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلندي وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لا سي
ازادي رادیو یو زر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست رامي صاحب ځینې وختونه مظاهره په تاریخوالي اوړي قانون په دیاړه څه سپارښتنه کوي
واقعا هم کله ناکله څه سي اکثر وخت داسې پیښیږي چې مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي او په خشونت او په تاوتریخوالي باندې بدلیږي ولی د دې لپاره باید په مجموع کې د افغانستان ټول وګړي ډیر هوښیار واوسي لایوي خوانه چې چیرته دا وي چې مخکې له دې نه چې دوی په یو مظاهره کې شرکت کوي د خپل غوښتنو مطابق باید دوی مخکې له مخکې نه آگاهي ولري او کله چې مظاهره په لار اچول کیږي دوی باید دې ته متوجه واوسي چې دوی له حضور نه او د دوی له موجودیت نه الته اوړه استفاده یا سو استفاده و نسی سترڅو پوری هغه په هغه هدف باندې مظاهره په لار اچول سوی لغه مسیر نه خارج سی او دوی نه سو استفاده یا ناوړه ګټه واخیستل سی نو بنان دا سه کله ناکله پیښیږي اما مخکې تر دې نه چې مظاهره پای ته ورسیږي دولت د دې مکلفیت لري او یا چې مظاهره په لار اچول کیږي دولت امنیتي ارګانونه یې د مکلفیت لري چې دوی اضافي امنیتي تدابیر باید تر لاس لاندې ولري تر څو پورې که چیرته مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي د دې مخنیوي وکړی سي ولې یو شی چې ډیره مهمه خبره ده مظاهره باید په هیڅ صورت سره په تاوتریخوالي بدل نه سي ځکه مظاهره تو سر د مظاهرې د حق یو پاسوان لري او هغه پاسوان یا ورستاړی هغه دا دی چې مظاهره باید مسالمت آمیز وي باید صلح آمیز وي نه دا چې د لپاره دا په خشونت واوړي
د ورستې پښتنې په توګه آیا کوم مظاهره چې په افغانستان کې سوي دي د افغانستان د نافذه قوانینو سره لکه څنګه چې سپارښتنه کړې ده همغه سوي
تظاهرات یا مظاهره چې کله دل د سوي دي په افغانستان کې د نه بسترګینو سو پټولای چې کېدې شي ځینې مظاهره به داسې وي چې هغه په تاریخوالي اوختي وي او ځینې زیانونه به اړولي ولې په مجموع کې کوم وایو چې کوم مظاهره ستر وسه پورې په افغانستان کې تر سره سوي دي او دته وایي چې دا غیر قانوني په دې خاطر ته نسو چې دا یو بشري حق دی او د دې حق نه سترګې پټول او یا دا له نظره غورځول فکر کوم دا به اصولي او قانوني نه وي ولې په هر حال مظاهرې دلته په افغانستان کې سوي دي ولې بدبختانه وایم چې ځینې وخت دا په تاوتریخوالي اوښتي او ځینې ځانونه ځینې عام وګړو ته ځینې دولتي ارګانونو ته اړولې دي ځینې دولتي ودانۍ عام المنفعه او ځینې عام خلکو ته کې د سيانو نړ اوختی وی ولې په هر حال مظاهره د افغانستان د ټولو وګړو د خپل روا غښتنه لپاره یو بشري حق دی او دوی د حق لري چې خپل غښتنه په مسالمت آمیز ډول د تظاهرات لاره نه د مسولینو تر غوګونو ورسوي او خپل غښتنه مطرح کړي
قدر مون اوریدونکو دا وزمردي اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیم نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې لوی داسې میرمنې سره غږېدلې یو چې د معتادینو د تداوی لپاره یو مرکز جوړ کړی چې معتادې میرمنې هم پکې تداوی کیږي، او د دې ترڅنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوی کوي. دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واورئ. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د غونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به یې د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کېږي چې د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي له افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې هم توپیری چلند کیږي. د دغه کمیسیون د ښځو پرخې کمشنر قدریه یزدان پرست وایي چې له ښځو سره توپیری چلند د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سه شنبې پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوي چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د ښځو جلب جذب کم وي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې ښځو ته د توپیری چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي تر څو د پولیسو او اردو په لیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا حیدری هغه میرمن ده چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر په نوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوی کوي او له نشوې راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت دا ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روغ دی شو، او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډېره کمه سرمایه یې د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کم جوړ کړ. کم د هغه کور حیثیت لري چې لیلا یې مور ده، او ماشومان یې هغه معتادین دي چې بغیر له خدایا هیڅوک نه لري او د ژوند بدې ورځې د پل سوخته پل لاندې تیروي. خو میرمن لیلا هر ورځ دوی پسې ورځي، او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم ته راولي او تداوي کوي. اغلې لیلا حیدری راته د خپلو لومړنیو کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلې وه، خو کله چې پل سوخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت لیدنو خپل لیدلوری ته تغییر ورکړ، او په دې فکر کې شو چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتر تمرکز از مروی تداوی معتادین
از موږ ډیره توجه د معتادینو تداوی کوي. هم درز د دوی لپاره د کار پیدا کول، عامه پوهاوی، تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي تقریبا شپږ کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوي. زما یو ورور شل کاله معتاد و، موږ یې ډیر وزورولو. کله چې زه له ایران افغانستان ته راغلم، اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم، ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم، هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اوریدلي و خبره هغسې نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پولې سوخته و، هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي، ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه یې دې ته مجبوره کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم.
کوشش کردم که دمزی مسیر بیای ما کار شروع کنم.
لیلا حیدری وایي کله چې دی د معتادینو لپاره کار پیل کړ، اصلا چا فکر نه کاوه چې معتادین هم تداوی کیدای شي. نوموړې زیاتوي کله به چې د معتادینو ساحې ته ورتلم، ښځینه معتادینې مې نه وې لیدلې، خو خلکو به راته ویل چې دلته ښځینه معتادې هم راځي. نو همدا و چې د ښځینه لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار وقت شروع کردم مردم اصلا باور نمیکردن.
ما چې کله کار پیل کړ خلکو اصلا باور نکوه چې یو معتاد شخص هم تداوی کیدی شي. په لومړی وختونو کې مالی ستونزې لرلې، خو بیا زما ځینو دوستانو ما سره په دې برخه کې مرسته وکړه. د کار په لومړی کې مې معتاد میرمنې نه ولیدلې، خو بیا راته خلکو وویل چې دلته معتاد میرمنې هم راځي. په 2012 کال کې مې د میرمنو لپاره یو کمپ جوړ کړ. معتاد میرمنې مې پکې بستر کړې چې په دې سره د مادر په کمپ کې د ښځو برخه هم فعاله شوه، چې ښځې او ماشومان پکې تداوي کېدل.
اطفال و خانم ها بستر مو شده.
میرمن حیدری وایي د اتو میاشتو په جریان کې 11 میرمنې تداوي کړې دي، خو د میرمنو لپاره زمینه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سره راټول شي او خپل مشکل حل کړي.
اکثر کسایی که منتظر پولیس وخته
دریم، د پولیس وخته په ساحه کې ډیری معتادین وایي په نورو هیوادونو کې معتاد شوي دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي، نو د میرمنو او ماشومانو تداوي په خاطر داسې یو مرکز ته ډیره اړتیا وه. د اتو میاشتو په جریان کې موږ 11 میرمنې او 6 ماشومان تداوي کړي. موږ د معتادین لپاره یوه ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا MI نومیږي، او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تېرې ترخې خاطرې له یاده وباسي. خو میرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره، ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي، خو ښځو ته لا داسې خوندي او مسؤون ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تېرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي.
گذشته تاریک کې دشتن.
خو پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونتوانېدله چې د معتادو ښځو کم فعال وساتي او وروسته لا اتو میاشتو بیرته غیر فعال شو. میرمن لیلا وایي زموږ دودیزه ټولنه د دې باعث شوه چې نه یوازې دا چې په مالي لحاظ ملاتړ ونه شو، بلکې په ټولنیز لحاظ هم له ځینو خنډونو سره مخ شو.
اما متاسفانه کمپ زنانه
بشه له بعد مرخه چې د معتادو ښځو کمپ لا اتو میاشتو فعالیت نه وروسته اترل شوی. دولت له موږ سره د معتادو ښځو د درملنې په برخه کې مرسته او ملاتړ ونه کړ، بل دا چې په اجتماعي لحاظ هم یو لړ محدودیتونه سره مخ شو. نو مجبور شوم چې د معتادو ښځو کمپ وتړم. د معتادو میرمنو لویه ستونزه دا ده چې ځان لپاره مخدره مواد نشي برابرولی، نو فحشا ته مخه کوي. هغه کسان چې د احتیاط له مجبورۍ فحشا ته مخه کوي، خلک هغوی ته د مریض په سترګه نه ګوري، بلکې د یو بدکاره انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوي پر ځای له منځه یوسي.
ترجیح میدان کې نو ادمو از بین بوره ول تداوي نشول.
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري لامل نه خوښه وه او ویلي چې دولت او وړوندو ادارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره ونه کړه، بلکې په ډیری مواردو کې ورته خنډونه هم جوړول.
کله چې ما غوندې یوه ښځه چې غواړم خپلې ټولنې ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یم، نو هغه ښځه چې معتاده ده تاسو فکر وکړئ د هغې به څه ارزښت وي. ما په دې مرکز کې ډېرې میرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد میرمنې وي چې پولیسو موږ ته معرفي کولې. خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوي کړي، زه چندان امیدواره نه یم، ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ په ډېری مواردو کې مې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شول. مختلفې بهانې به کولې، مثلا ویل به ساسو کمپ معیاري نه دی، بستر نه لري. سمه ده، زه دا منم چې زموږ په کمپ کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو زه غواړم په رضاکارانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم، ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکاناتو ښه کار وکړم.
په میدانم کې چې قدر مشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم.
د معتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکی ته ضرورت لري. میرمن لیلا وایي پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره مالی مرسته کړي، نور هیڅ چا ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو د دې لپاره چې د مادر کم مالی ملاتړ وشي، دا د رستورانت جوړولو په فکر کې شوه. د تاج بیګم په نوم په کابل کې یو رستورانت جوړ کړ چې عاید یې د معتادینو د تداوي لپاره مصرفیږي.
ما به فکر یک منبع درآمد شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت بکنیم.
موږ په دې فکر کې شو چې څنګه کولای شو د کمپ مادر له مالی پلوه ملاتړ وکړو. نو بیا موږ فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو، له ډیر وړ چاپیریال نه مو شروع کړه. یو څو میزونه څوکۍ او یوه وړه زیرزمینی، بیا مو وروسته هوټل ډیر لوی شو او زه په دې وتوانېدلم چې د یوې میرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم. زموږ ډیری مراجعین فرهنګیان دي او عام خلک هم راځي. هغه عاید چې له تاج بیګم رستوران نه ترلاسه کوم، ټولې د معتادینو په تداوي مصرفوم. که څه هم بسنه نه کوي، خو بیا هم څه ناڅه لګښتونه پوره کوي.
یک ګوشه از مخارج از مور میگیره.
د تاج بیګم رستورانت بل خېګنه داد چې هغه سان چې مخکې موتاد وو او اوس تداوی شوی دی په دې رستورانت کې ورته د کار زمينه برابرېږي او عاید هم ترلاسه کوي.
نقش دیګي کې تاج بیګم
درې موږ د هوټل بل خېګنه داد هغه سان چې مخکې موتاد وو او اوس مقتدوي کړی دی راځي دلته په تاج بیګم کې کار کوي او کار زده کوي پیسې ګټي له خلکو سره په اړیکه کې وي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي. موږ په ډېری کمی سرمایې کار شروع کړ خو مهمه ده چې انسان باید خپل کار په سمه توګه ترسره کړي او نا امید نشي.
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو ګارسونی یې کوله، ډوډۍ خوړله او کار یې کاوه. یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پرېښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي. حسین درې کاله مخکې معتاد شو، شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی، اوس ډېر خوشحاله دی.
درې کاله مې مخدره مواد استعمالول. مخکې له دې چې معتاد شم په یوه دفتر کې مې کار کاوه. څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم خو نه شو. بیا مې د مادر کیمپ پیدا کړ او دلته په سم ډول تداوی شوم. شپږ میاشتې کېږي چې بیخي رک روغ شویم. اوس په تاج بیګم هوټل کې کار کوم. په دې وتوانېدم چې بیرته خپل عادي ژوند ته راشم او اوس له ژونده ډېر راضي یم.
سرسادات استم.
اول زمانم سرده د لومړنی رستوران دی چې یو میرمنې مشره ده. دا ډیر ښه ځای دی، هیڅ ډول مزاحمت نشته. په کابل کې رستورانتونه ډیر دي چې په ځینو کې میرمنې په آزادانه ډول نشي کولی لاړ شي، خو دلته هیڅ ډول مشکل نشته. تقریبا دوه کاله کېږي چې دلته مې له دوستانو سره راځم.
د رستوران رفت آمد دارم.
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیر مشکلات هم لیدلې دي. دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده. دا وایي ما دومره سختې ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله میرمن وای نو اوس به له افغانستانه تښتېدلې وه.
تقریبا
شپږو کلونو په جریان کې مې 3000 معتادین په دې مرکز کې بستر کړي دي چې 500 سره یې اوس هم په تماس کې یم چې اوس کاملا جوړ شوي دي. دوی اوس ښه ژوند لري. د دې کمپ په جوړولو سره ما ډېر مشکلات لیدلي. زما کمپ د یو جومات تر څنګ و، نو د جومات ملا به هره جمعه ما پسې خبرې کولې. ویل به چې دا بد اخلاقه او فاسده ښځه ده، له نارینه او معتادینو سره ژوند کوي او خلک به یې زما پر وړاندې راپارول. خو زما هدف ډېر پاکو او یوازې خلکو ته مې خدمت کول. بیا ناچاره شوم له هغه ځایه مې کمپ بل ځای ته انتقال کړ. ما له کړاو ډکه مبارزه کړې ده که بل هر څوک زما په ځای وای له افغانستان نه به تښتېدلی وو. اوس هم راته ډېر خطر متوجه دی. دوه ځله راباندې حمله هم شوې ده، خو همدا د خلکو دعاوې دي چې زه یې ژغورلی یم. اوس راته ډار هیڅ معنا نه لري.
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایریکټری ده. د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي. همدارنګه د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده او همدارنګه د خو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیده شوې ده. په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا د سپایر په نوم یو جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.